آمریکا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
قدر من اوریدن کو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د سهار نه نیمه بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندسته د امریکا جمهور رئیس اوباما په مالی کې په یو هوټل باندې حمله په سختو الفاظو غندلې ده بلجیم په هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ کچه وروستي لوړ حد ته جګه کړې ده او په چین کې د سکرو په کان کې د اور لګېدو له کبله یویشت کسه وژل سوي دي قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته چې نن شنبه ده د 1404 کال د عقرب د میاشتې 10مه ده او د 2015 کال د نومبر د میاشتې 21مه کیږي د خبرونو څخه وروسته به د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري چې د کندوز د سقوط د ارزونې د پلاوي مشر امرالله صالح وایي چې په دغه ښار کې د کومې دسیسې له مخې نه بلکې د کمزوري مدیریت او رهبرۍ له امله د طالبانو لاسته ورغلی و او زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې به دا واوري چې د پکتیکا د وزخوا د ولسوالۍ اوسیدونکي او امنیتي سرتیري وایي چې د جګړې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دا او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زه شافیه سردار تاسو ته واورو د بلجیم چارواکو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ کچه وروستي لوړ حد ته جګه کړې ده او خبرداري یې ورکړې دي چې کېدای سي د پاریس په شان برید چې د 110 کس پکښې ووژل سول په بلجیم کې هم وسې لومړی وزیر چارلس میچل نن د شنبې په ورځ وویل چې د خطر کچه چې 4 درجې ته پورته کړې ده او دا کار یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی چې وایي شایي د پاریس په شان برید په بلجیم کې هم وسې داسې اندېښنې شته چې څو کسه چې وسلې او چاودېدونکي توکي ورسره دي کولی سي چې د بلجیم په څو سیمو کې بریدونه وکړي لومړی وزیر میچل دا خبرې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې په یوه امنیتي خبرپاڼه کې اتباعو ته توصیه سوي چې د ګڼو سیمو څخه دي لکه کنسرتونه مغازې او ترانسپورتي مرکزونه لیرې ګرځي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي بمباري مؤثرې دي خو باید د ترهګرو د خطر څخه د روسیې د ژغورلو دپاره نور څه وسي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د جمعې په ورځ په ولسمشر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت د تیلو 15 ذخیرې او 1500 ټانکرې روانه اونۍ په هوایي بمباریو کې تباه کړي دي روسیا وایي چې د دې بریدونو هدف دا دی چې د اسلامي دولت د ډلې مالی او اقتصادي سرچینې له منځه یوړل سي د روسیې د دفاع وزیر دغه راز وویل چې د کسپین د بحیرې څخه یې پرون د جمعې په ورځ د رقه ادلیب او حلب په ولایتونو کې 13 کروز توغندۍ ورکړي دي چې اوه هدفونه یې په نښه کړي وه نوموړي زیاته کړل چې د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د اسلامي دولت ډلې ته زیات تاوانونه رسېدلي دي چې پکې د ډیر زور په ولایت کې چې د سوریې په ختیځ کې دي د اسلامي دولت د 600 جګړه مارانو وجل کېدل هم پکې شامل دي د امریکا ولسمشر اوباما په مالی کې په یو هوټل باندې په سختو الفاظو غندلې او په دغه برید کې 15 تنه وجل سوي دي اوباما په کوالالمپور کې د جمعې په ورځ د سیمې مشرانو ته په وینا کې وویل چې د باماکو دغه برید به د امریکا د ترهګرۍ په خلاف اقدامات لا زیات کړي پامکړي په دې هکله رپورټ
ولسمشر اوباما په کوالالمپور کې د جمعې په ورځ د سیمې مشرانو ته په وینا کې وویل د باماکو دغه برید به د امریکا د ترهګرۍ په خلاف اقدامات لا زیات کړي
With allies and partners, the United States will be relentless against those.
موږ د مالی د خلکو سره د ترهګرۍ خلاف او دیموکراسي د ودې ملاتړ کوو. امریکا به د خپل ملګرو هیوادونو سره د هغو کسانو په خلاف پیاوړي اقدامات وکړي چې په خلکو بریدونه کوي. موږ به ترهګر ختم کړو او د دې قاتلانو پناه ځایونه به تباه کړو.
ولسمشر اوباما وویل چې دوی د هغو امریکایي اتباعو په حقله پوره معلومات ټولوي چې د ریډیسن بلیو په هوټل کې ارغمل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بریټ په وخت کې په دغه هوټل کې یو امریکایي وژل شوی دی. په دې هوټل کې د فرانسې، چین او کاناډا اتباع هم وژل شوي. د مالی حکومت د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د مالی حکومت دغه بریډونو وروسته عملیات وکړل چې په لسکونه ارغمل شوي آزاد کړل. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د ولسمشر اوباما حکومت د امریکا د سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې چې د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ وکړي چې هدف یې په امریکا کې د 50 میلیونو غیر قانوني مهاجرو د استلو مخنیوي دی. د ولسمشر اوباما د اجرایوي فرمان لمخه هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي خو اولادونه یې قانوني اسناد لري، کولای سي چې تر هغه وخت پاتاسي او په امریکا کې کار وکړي چې د کډوالو د ادارې لخوا یې قضیه څېړل کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې دا کار به په میلیونو کسانو ته چې اوس د قانون څخه پټ دي، د دې موقع وکړي چې په اصطلاح د قانون څخه پټ و نه ګرځي او خپلې قضیه یو طرفه کړي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه ځکه اجرایوي فرمان صادر کړ چې کانګریس نه غوښتل د کډوالۍ د سیستم د اصلاح لپاره سم لایحه تصویب کړي. د ولسمشر اوباما د اجرایوي فرمان پر ضد باندې شپږ ایالتونو او دوه فدرالي محکمو عرض کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهاجرونو سره د مرستې او په امریکا کې د ځای پر ځای کولو لپاره پلان جوړ کړی. هغه مالیزیا ته د هغه سفر په محال د هغه ماشومانو سره ملاقات وکړ چې جګړو او بیا امنی بیا کور کړی دی. اوباما په دغه محال یو ماشوم ته وویل، تاسو چې لویسی نو په خپل راتلونکي کې څه غواړي چې څه وکړي؟ ماشوم جواب ورکړ، غواړم چې انجینر سم. اوباما ورته وویل، اوس ته به یو تکړه انجینر یې او معلومیږي چې تاسو انجینر کېدای سي. د چین حکومتي مطبوعات وایي چې پرون د جمعې په ورځ ناوخته 21 کسه وروسته له هغه ووژل سول چې د سکرو په یوه کان کې اور ولګېد. د سنهوا رسمي خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ژغورنې عمله په یو بل کس پسې لټون ته ادامه ورکوي چې ویل کیږي د هیلونګ یانګ د جیکشي شار په یوه کان کې ورک سوی دی. دغه کان د دې هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د اور لګېدو پر مهال په کان کې 8 کسان کار کاوه چې شپاړستنه په تیښته بریالي سوي دي. د حکومتي مطبوعاتو په رپورټونو کې د اور د علت په حق لسنه دي ویل سوي، خو دا ویل سوي دي چې اور تر کنټرول لاندې راغلی دی. سره له دې چې په چین کې د معدنونو په تړاو د خوندیتوب معیارونه مخ په شکېدو دي، خو بیا هم په چین کې هر کال د معدنونو د استخراج پر مهال په سلګونه کسه وژل کیږي. په لایبریا کې د ایبولا درې نوې پیښې ثبت شوې دي چې دا د لویدیځ افریقا د دې هیواد لپاره یو پر شا تګ ګڼل کیږي، ځکه د دې نوې پیښې څخه مخکې ویل شوي وه چې لایبریا د ایبولا د ناروغۍ څخه پاکه سوې ده. وروستۍ پیښې وروسته له هغه څخه افشا شوې چې پایتخت مانوریا په یوې پرتې سیمه کې یو 10 ماشوم ناروغ سو او په روغتون کې بستر سو. د معایناتو وروسته معلومه سوه چې هغه ایبولا نیولی دی. د هغه د کورنۍ دوه غړي په ایبولا اخته سوي دي. درې کسه نور چې شک پر کیږي چې ایبولا به نیولی وي د پایتخت باندې د ایبولا د علاج یو مرکز ته وړل سوي دي. قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ و دې رپورټ ته.
اوباما دغه ماشومانو ته وویل چې امریکایي ملګری هیواد دی. د اوباما د کوالالمپور سفر هغه ته دا چانس برابر کو چې په امریکا کې خلک د مهاجرینو ځای په ځای کولو لپاره قانع کړي. د سوریې د مسلې په هکله په امریکا کې مخالفه سیاسي ګوند د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیدانو د هغه سره سخت مخالفت ښودلی دی. اوباما فیصله کړې وه چې دی به 100,000 سوریایي مهاجرینو ته په امریکا کې پناه ورکوي.
or who've been discriminated against or who've been tortured or who've been
خلک چې نړۍ هیر کړی دی او یا د حقوقو د حقوقو نه سرغړونه شوی دی یا په حقوقو تشدد شوی دی او یا هغه خلک چې د ظلمونو په خلاف ژغ نسی پورته کولای او یا د ډیری مدیر رئیس د خپل کورنۍ نه لیري ژوند کوي، امریکا د غټولو لپاره امید دی.
د جمهور غوښتونکو ګوند غړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما د لسو زرو سوریایي او عراقي مهاجرینو په امریکا کې د پناه ورکولو د پلان په خلاف په کانګرس کې رای ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې دی. په مخکې زموږ د خبرونې لومړی رپورت دی. د کندوز د سقوط د ارزونې د پلاوی مشر امرالله صالح وایي چې په دغه ښار کې د کومې دسیسې له مخې نه، بلکې د کمزوري مدیریت او رهبرۍ له امله د طالبانو لاسته ورغلی و. په دې باره کې نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
کندوز د ښار د سکوت د ارزونې د پلاوی مشر امرالله صالح او دغه کمیسیون یو شمېر غړو نن د شنبې په ورځ په کابل کې یو ګډ خبري کانفرانس کې د طالبانو لاسته د کندوز د ښار د لویدلو په عواملو خبرې وکړې. ویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او د تشکیلاتو پیچلتیا د دغه ښار د سکوت سبب شوې وه.
ما در نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل موږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمۍ او د کمی له امله خپله وظیفه پرېښي وي. مون په ځکه په کتابو کې د خړو کمښت متوجي شوی نه یو. برخلاف تاسو په راپور کې ګورئ چې په لزګونو زریحي او غیر زریحي وسایط طالبان لسته لویږي. د رهبرۍ کمزوري ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د کندوز د خار د نیولو وروسته د طالبان لخوا دغه خار د نیولو د عواملو د لټولو لپاره یو شپکې پلاوی وټاکه. دغه پلاوی د میزان په اساس خپل کار پیل کړ او دا کړ په اومه په 200 پانو کې یو رپورت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته وسپاره. د امرالله صالح په مشرۍ دغه پلاوی نن د خپل رپورت نتیجه په 40 پانو کې رسنیو سره شریک کړه. امرالله صالح ویل چې دغه راپور په ترتیبولو کې په خپلواک توګه عمل کړی او د جمهور رئیس غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ملي امنیت شورا له غړو سره رپورت په سر وګړي خبرې کړې دي. هغه ویل چې د کمیسیون دی وګړي فضل کریم ماک پرته چې د کمیسیون جوړیدو سره په دغه کمیسیون کې کار کول سره مخالفت خوده د پارکوړتک په ګډون د کمیسیون نور ټول غړي د نننی خبر شوی رپورت د محتویاتو سره موافق دي. امرالله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ دی ویبل د نوم هم واخیست. ویل چې کسام دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو کوي مرکزی حکومت هم نه غواړي.
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است.
خغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خونه پریږدي چې یو کوي دولت رامنځته شي. مونږ د خړنګي شبکې په نوم سیړلې ده. امرالله صالح ویل دا ډله د کندوز په ذریعہ برخو باندې حاکمه ده. د کندوز سکوت د ځواني د پلاوی مشر د سرګندونو په تایید دغه کمیسیون یو بل غړي محمد ایوب رفیقی د کندوز د خار په سکوت کې د غیر مسؤولو وسوالو ډلو شتون هم مهمه بلوي ویل چې څو ډلو دغه خار د سکوت امکانات برابر کړی وو.
په عامو عواملو کې د دولت په چارو کې د سیاسینو او خصوصا د وکیل صاحبانو غیر قانونی مداخله، دوهم اداري فساد، دریم خیالي پولیس او خیالي امنیتی ځواکونه، د عدلي او امنیتی خدمات ضعف، په غیر عادلانه ډول د قدرت ویش، د مافیایي کړي نفوذ، د غیر مسؤول وسلوالو په کنټرول کې د دولت پاتې راتلل، فقر او بیکاری. دا خلاص مواد و چې صالح صاحب پر دې باندې بحث وکړي په مختلفو جملاتو کې. خو عام عوامل زه په سوچ کې بیانوم. اول په زرهاو غیر مسؤول وسلوال دا د قندوز په سقوط کې لاس تلو دي. د مزکی غاصبین په زرهاو لسهاو زره جریب مزکه د قندوزیانو غاصبینو غصب کړی دی. په سلهاو مسله ګروپونه چې د قندوز د خلکو پر ځان مال او عزت باندې مسله دي، چې د ولس پروینه باندې د عیش او عشرت بازار تود ساتلی دي. په تاسف سره چې دا څنګه وجدان او ایمان دی زه نه پوهیږم. د هغو مسؤلینو لپاره د شرم ځای دی. د دې ټولو زورونې او ناخوالو چې پر ولس باندې روان دي بے تفاوته پاتې شوي دي.
امرالله صالح د کندوز په جګړه کې د امریکایي هوایي ځواک ونډه ډیره مهمه او بلله. ویل چې امریکایي جنگي الوتکو د کندوز د دورې په سیمه کې طالبانو په لومړي لیکه د هوایي بمباري وروسته د جګړې لوری بدل شو. هغه ویل چې د کندوز عملیات یو کال وړاندې پلان شوی وو او د یو کلی د ملا پر ځای یوې اردو او یوې استخباراتي ادارې اداره کول. امرالله صالح په خپلو سرګندونو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په تشکیلاتو کې یو لړ کمزوري یادونه هم وکړه. وړاندیز یې وکړ چې دا شورا په دوه برخو وویشل شي، چې د صالح په وینا په یو برخه کې به د مشرتابه لپاره راپورونه ترتیب کیږي او مشرتابه به بیا دا راپورونه تایید او یا هم ردوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا د وځي خوا د ولسوالۍ اوسیدونکو او امنیتي سرتیري وایي چې جګړې له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. تر درې اونیو ډیر وخت وسو چې په وځي خوا کې له طالبانو سره جګړه روانه ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
تر درې اونیو ډیر وخت وشو چې د پکتیکا په وځي خوا ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلواله ترمنځ جګړه دوام لري او ورځ تر بلې پیچلی کیږي. د وځي خوا اوسیدونکو ویلو د عمله چې د پکتیکا مرکز خارنې ته د تلو راتلو لاره طالبانو تړلې، لومړنیو خوراکي موادو ته یې لاسرسی ګران شوی او نرخونه یې لوړ ختلې دي. په دې اړه څو تنه داسې وایي: دوی دغه راز اندېښنه څرګندوي چې که حکومت خرنې ته د غځېدلې لارې د پرانیستلو او د غذایي موادو په رسولو کې جدي اقدامات ونه کړي، خایل بشري ناورین سره مخ شي. د دې ترڅنګ په وځي خوا کې له طالب جنګیالیو سره په جګړه بوخت امنیتي سرتیرو له حکومت غواړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د حواله لارې د جګړې سیمې ته پوره پوځي مهمات ورورسوي. په دغه ولسوالۍ کې د سرحدي کنډک قومندان امن الله په دې اړه داسې وایي:
یو مشکل دا د موږ مهمات نظامي مهمات موږ بېخي نه لرو. دریم مشکل د موږ د نظامي بېرته نظامي صدم. دریم مشکل د موږ د تیارو نه بمبار. که یو بمبار وش ټول مشکل حل دی.
د وځي خوا ولسوالۍ د پولیس قومندان سمنوال عبدالبصیر وایي چې که څه هم د طالبانو بریدونه د ولسوالۍ له مرکزه په شاتم بولي، خو زیاتوي چې شاوخوا سیمې او کلي د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي او تر یو سلو شلو به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې او دوه نفره هم زخمیان دي. چې دښمن د غوره نور ډبل راسي هم د موږ ځواکونه ورسره جنګېدلاس وي.
د پکتیکا ولی امین الله شریق چې وځي خوا ته د خپل کلي سفر په ترڅ کې ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته خبرې کولې، د ستونزو د هواري په برخه کې د خپلو هلو ځلو د نصف موي ژمنه وکړه. ښاغلی شارق زیاته کړه چې تر ډیره بریدره دغې ولسوالۍ امنیتي سرتیرو ته وسلې او نور پوځي مهمات رسول شوي. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی او طالبان یې له ماتې سره مخ کړي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیخ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم او د مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو د هغې په چوکاټ کې به انشاءالله هم به امنیتي ستونزه حل کوو.
ځینو سرچینو ادعا کړی چې د وځي خوا په جګړه کې له طالبانو سره پاکستانی ملیشا ځواکونه هم څنګ په څنګ د حکومت پر خلاف جنګیږي، مګر افغان مقاماتو د خبرونو نه هم تایید او نه هم رد کړی دي. که څه هم د جګړې په لومړیو کې طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د وختو خبرونه ورکړي وو، خو په دې وروستیو کې د دغې جګړې په اړه چوپه خوله دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د پاریس په شمول په ټولو فرانسه کې مسلمانانو د پاریس د جامع مسجد د خطیب دلیل ابو بکر په غوښتنه پرون د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته هغو یو سلو دېرش کسانو ته دعا وکړه چې د تیرې جمعې په شپه په پاریس کې په مرګانوی حملو کې ووژل سول او له 350 نور کسانو سره یې خپله خواخوږي وښودله چې په حملو کې زخمیان سوي وه. له پاریس څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا براین په خپل رپورټ کې وایي چې د پاریس په جامع مسجد کې ګڼ شمېر فرانسوي مسلمانانو د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. په دې اړه پام وکړئ.
له کومو خلکو سره چې امریکا غږ د لمانځه د ادا کولو نه مخکې د پاریس د جامع مسجد مخ ته مرکې وکړې، ټولې په دې نظر وو چې د نورو فرانسویانو په شان مسلمانان هم په پاریس کې د تیرې هفتې د وژونکو حملو له امله د زیات غم او درد احساس کوي. د فرانسې مسلمانان وایي چې دوی د پاریس په زړه کې د وژونکو حملو له امله په غوسه شوي دي، ځکه چې اسلام د سولې دین دی او د دغه شان ډله ایزو وژنو اجازه نه ورکوي. دا د څو تنو فرانسوي مسلمانانو غوږونه دي چې د لمانځه د ادا کولو نه مخکې د پاریس د جامع مسجد د عمومي دروازې مخې ته له امریکا غږ سره خبرې کولې. د شاف بلجیت په نوم یو فرانسوي مسلمان چې اوږده ګیره یې په مخ وه، د سر ویښتان یې لنډ و او عینکې په سترګو وې، کله چې مسجد ته ننوته امریکا غږ ته یې وویل: موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې دا ټول قربانیان ترنایو کلا چې ورنه امریکا غک په فرانسوي ژبه وو پختل چې آیا دوا غټ لري او کنه نو بلجیت په جواب کې ویل
ولین جو مرسی جې پوی پروش
او تسلیم محسدی دا سامویل سودوري په نوم یو بل وان ویل شکر دی چې زما د کورنۍ کوم نږدې غړي د پاریس ته حمله په وجه شو او زخمیانو ته نو شامل مګر څو تنه نور مسلمانان چې به دغه دغه کې لګیدل دي او زخمیان شوي دي ما او زما کورنۍ پیژندل څومره در چې غیر مسلمانانو لیدلې مونږ هم ولیدو زمون قصور صرف دا دی چې حمله کوونکو د ډزو په مهال اسلام نوم اخسته کله چې له سختوی نه امریکا غږ پوښتنه وکړه چې له حملو وروسته ستاسو په مقابل کې نور فرانسویانو تعصب او کرکه نه ده څرګنده کړې هغه په ځواب کې ویل ظاهري قیافه زیات فرق نه لري خلک مې ډېر نه پېژني شخصا له ما سره چا له کینې او نفرت نه کار نه دی اخیستی او کوم خلک چې ما پېژني د هغوی نه مې هم تر اوسه پورې د اسلام په ضد کومه بده خبره نه ده اورېدلې کوښښ کوو چې خلک ډاډه کړو خو هغوی ډېر پریشان او سرګردانه دي زموږ زیات کوښښ دا دی چې په دې خبرې پوه کړو چې اسلام له بېګناه خلکو سره هېڅ غرض نه لري یوه فرانسوي میرمن چې ناصره امیلل نومېږي او په اصل د الجزایر د وای کله تنګ نظرۍ او کرکې نه راسره خلک کار وانخلي او له ټولنې نه مو څوک په قصدي توګه ګوښه نه کړي د دې مشکل د حل یوازینۍ لاره به دا وي چې ټول سره په یو اتفاق عمل وکړو فعلا خو د فرانسې ټول سیاست د مسلمانانو په دور ترخیږي او موږ هم ورنه ډېر بېزاره یو اصل خبره دا ده یو واقعي مسلمان چې له خدای تعالی نه ویریږي هیڅ کله به داسې کار ونه کړي چې بې ګناه خلکو ته ضرر او نقصان ورسي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
روسي په پاریس کې له حملو څخه وروسته اوس پریکړه کړې ده چې د نظر 218 نمبر جټ الوتکې رالوېدل یو تروریستي عمل دی خبريال چارلز منسن په دې باره کې له مسکو څخه راپور راستولې دي
د فرانسې څارنوالانو د نومبر په 14 نیټه تایید کړ چې ګومان کېږي احمد المحمد د سوری تبه ده د په هغه حمله کوونکو کې وو چې په پاریس کې د فرانسې د ملي فوټبال په سټډیوم باندې کړی و د دف پاسپورت چې فکر کېږي جالي د مړی ته نږدې پیدا شوی دی د المحمد د ګوت نشان د هغه نخان سره اثر لګوي چې د یونان چارواکو د اکتوبر په میاشت کې د لیروسا نه په ټاپو کې اخستی و په داسې حال کې چې د مهاجر او اویاکسیزا ډله دغه ټاپو ته په کشتۍ کې رسیدلې و د فرانسې د محافظه کار ملي جبهې مشره مارین الیپین چې توقع لري په راتلونکو سمیزو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ لاسته راوړي په عکس العمل ښودلو کې لومړی وه
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes, en France, peut faire craindre, bien entendu,
l'existence de ces migrants. پولند خبرداري ورکړه ده چې خای د امنیتي اندېخنو له کابل د اروپا له هغه موافقین په شاشي چې د مهاجرو د مشت کې دوه په باره کې شوې ده د اروپای پارلمان رئیس مارتن شولز د اروپا د مهاجرو د ستونزو سره د تروریستي ګواخ دی ځکه دوه په خلاف خبرداري ورکړه
Die fliehen vor dem gleichen dramatischen Terror, den wir jetzt erleben, der dort Alltag ist.
د ویلې په مهاجرو باندې د ملامتیا چولو معنی به دا وي چې قربانیان مرتکب وبلل شي او دا ورستی څه دی چې موږ یې باید وکړو د امنیتي چارو څارونکو ساجان ګوهل چې د آسیا بحر کاهل په موسسه کې کار کوي خبرداري ورکړه چې په پاریس کې اکثر حمله کوونکي اروپایي اتباو ګوهل وايي
If ISIS really wants to carry out attacks in the west They don't need to import terrorism through refugees. They can recruit
from the Islamic Dawlat Dala ya Daesh u gwaade che pulu dis ke hamle wukre no doi zarurat na lare che de muhajir o la lare terrorism sadir ki doi zumung patolono ke terroristan istikhdam awle shi د افی د بینلی مو سی غړی ګوري وان ګولک د چټک عکس العمل په خلاف خبرداري ورکړه. وان ګولک وای:
What we need now is leadership in keeping us safe without harming, violating the human rights of those who need protection as well.
په دې وخت کې چې موږ څه شي ته ضرورت درو، هغه قوي مشرتوب دی چې موږ وژغورل شي، بل دې نه چې د هغه چا بشري حقوقو ته تاوان ورسوي یا ورنه سرغړونه وکړي چې هغوی اژغورنې ته ضرورت هم لري. البته حیرانوونکې خبره دا ده چې په هغو خلکو ملامتیا چولی کېږي چې په خپل وطن کې د عین تروریزم تاوتریخوالي او ویر نه تښتي. د امنیتي چارو څارونکی سجان ګوهل وای احتمال لري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نظر کې لرله چې احمد المحمد او پاریس ته د تګ لار ژر معلومه شي، په داسې حال کې چې دغه ډله په نظر کې لري چې هغه تاوتریخوالی استثمار کړي چې په اروپا کې د مهاجرو په سر پیدا شوی دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مخکې لاندو او مهمو خبرونو ته د بلجین چارواکو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ کچه وروستي لوړ حد ته جګه کړې ده او خبرداري ورکړې دي چې کېدای سي د فارس په شان برید چې یو سلو دیش کسه پکې ووژل شول په بلجیم کې هم وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي بمباري مؤثر دي، خو باید د ترهګرو د خطر څخه د روسیې د ژغورلو لپاره نور څه وسی. د امریکا ولسمشر اوباما په مالی کې په یو هوټل باندې برید په سختو الفاظو غندلی. په دغه برید کې 15 وژل سوي دي. اوباما په کوالالمپور کې د جمعې په ورځ د سیمې مشرانو ته په وینا کې وویل چې د باماکو دغه برید به د امریکا د ترهګرۍ په خلاف اقدامات لا زیات کړي. او د ولسمشر اوباما حکومت د امریکا د سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې چې د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ وکړي چې هدف یې په امریکا کې د 5 میلیونو غیر قانوني مهاجرو د ایستلو مخنیوی دی. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. د امریکا جغ خپرونه دوام لري. اوس د دغه خپرونې همکاران حاضر دي چې دوی به خپل خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.